السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پولنډي چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان پناه غوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولند سرحدي ګارد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر پرون لیکلي د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په سرغړونې او د وختو د قانون په خلاف کې ترسره کړی. د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د پولند سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سر کړنې ترسره نه کړي. د پولند صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دا عبادت د پټکو دغه نام نه منلو وړ عمل په اړه د خپل جرمن سیال اولاف شولز زره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیز افغان کورنۍ ځکه پولند ته اړولې چې د پولند د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړي توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوه کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردي پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي او 150 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وو ژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 500 نورو کسانو مړی او ژوندی ورک دی. یوه مشهور خبریال سرګیو ساندورا بیا د تریتم شوو خلکو شمیر 48 تنه یاد کړی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومترۍ کې یوه بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې IOM په وینا د 2014 کال راهیسې 2500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګۍ لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو څخه شمیرل کیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامدار ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن د ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې سره مخامخ دي. د نننۍ لوبې پچه افغانستان ګټلې ده او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړې کړې ده. ویست انډیز ښه تیز بیټنګ کړی دی. تر اوسه یې په 1200 اوورونو کې 145 منډې کړې دي. درې لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واک لري کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور خواته لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو یوه اونۍ وړاندې د دوو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانس او ګاډي ایزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ ویل چې چین له روسیې سره تخنیکی مرستې کوي او دا مرستې په اوکراین کې د روسیې د یرغل موده اوږدوي. هغه له بیجنګ څخه وغوښتل چې دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی. ینس سټولټنبرګ په واشنگټن کې وویل چې پیکینګ نشي کولای دواړه خواوې ولري او که چین لاره بدله نه کړي متحدین باید قیمت ورباندې تحمیل کړي او باید ځینې عواقب ورته ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي. افغانستان هم د بحث یو برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان بیا افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول نیوکه لري.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورټر د گزارش ترلاسه کړ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي. پر نظامونو به یې اغیز شوي.
د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
د د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان او ویسټ انډیز خپل لوبه پیل کړي. خوست کې ځوانان اختر ته څه پلانونه لري؟
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لاړ شو، چکر وو، خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
او د اسرایلو صدر اعظم د غزې په تړنګ کې د عملیاتو د سارنې جنگي کابینه منحل کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. شپږ بجې او پنځه دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لنن سه شنبه خپل شپږ پنځوسمه ناسته پیلوي چې د افغانستان پر بشري وضعیت هم پکې بحث کیږي. د ناستې ته به د افغانستان د ښځو او بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور هم وړاندې شي چې پکې پر طالبانو د ښځو د حقونو د نقص له امله کلکې نیوکې شوي. د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي مهمه ده چې نړیواله ټولنه په دې راپور کې سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د ښځو او بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم، د افغان جنو محرومیت، له کار د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ور د مخ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه یوویشت مخیز راپور کې د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2018 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. اخو د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولای شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولای شي د ښځینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټ دربار. بیا دغه راپور له خبرېدو سره هم مهاله د دوهې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریځ دوه ګونی وباله او نیوکه پرې وکړه.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورتر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالې داسې ښیي چې ګواکې هر څه عادي دی او د بشري حقونو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیره بیا دا واقعیت چې له بشري حقونو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلي وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسؤولانه دریز ولري نسبت هغه سطح چې د دوحې د ناستې په باب پیښیږي.
هی دربار اندېښمنه ده چې د دوحې په غونډه کې ښځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقونو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي چې طالبان څنګه خاني کړي د دوحې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی ښوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوی وو.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دغه غونډې د جولای تر دولسمې نیټې دوام کوي چې پکې به د افغانستان په اړه بحث هم پکې وشي او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر دغه غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو وړاندې تر دې د افغانستان اوسنی واکمنان یا د طالبانو حکومت په جنسیتي اپارټایډ هم تورن کړي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان غواړي چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارټایډ د جرم په توګه وپیژندل شي. دغه سازمان د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د هغو رژیمونو په وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره اړین دی چې د دوی پټکو په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ټینګار کوي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به یې د ترسره کوونکو د محکمې زمینه برابره کړي. نورحال له فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي، اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارتایډ یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبې په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي اګینس کالامارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون له د ها خوا د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکښانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې په ښځو انجنونو او جنسیت بدلو د تپل سوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافي اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یوه لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتایډ اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقونو فعال واسي سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اپارتایډ جنسیتي و ان معناس که حاکمان
جنسیتي اپارتایډ په دې معنا دی چې د ځینی هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ پوستکي یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لري کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به یې د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوه فعالانو نظیفې حقپل او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي، نو دا به دا زمینه مساعده ده چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي، د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتونکي یو. همدارنګه د دې اوسنی کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی، کله چې طالبان حکومت ولي کوي باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانونه ژمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
ځای ورکړي. تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې لشپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو، اوس هم برزو د کرکټ نړیوال جام ته. په دغه نړیوال جام کې همدا شیبه د افغانستان او ویسټ انډیز لوبه روانه ده. د دغه لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړه وکړه، خو په جواب کې بیا ویسټ انډیز تیز لوبه پیل کړې ده. تر اوسه ویسټ انډیز په 15 اورونو کې 138 منډې کړې او درې لوبغاړي یې سوځېدلي. داسې ښکاري چې د ویسټ انډیز لوبه به وکولی شي چې افغانستان ته په دې لوبه کې د شاوخوا 200 منډو هدف وټاکي، چې دا به د افغانستان لپاره یو څه لوړ هدف وي او پوره کول به هم ورته یو څه ګران پریوزي. خو کرکټ دی، په کرکټ کې وړاندوینې کله ناکله سمې نه ثابتېږي، نو به کتل چې افغانستان دغه لوبه هم ګټي او کنه. افغانستان تر دې وړاندې په دې جام کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او د اتو غوره لوبډلو په نوملړ کې ځان راوستلی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو. په کونړ او دغه راس په خوست کې به د اختر لپرونیو مراسمو هم خبر شي، خو ورځو اوس منځني ختیځ ته د اسرایلو چارواکو د دوشنبې په ورځ ویل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې په تلانګه کې د عملیاتو د څارنې جنگي کابینه منحل کړه. له دې اقدام څخه څو ورځې وړاندې د دې کابینې یو مهم غړی د نتنیاهو د جګړې د مدیریت په اړه د مایوسۍ له امله له حکومت ووته. تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو.
بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ د خپل حکومت وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې د جنگ د کابینې لمنحل کېدو وروسته به مهمې پریکړې د وزیرانو لیوي محدودې ډلې سره په مشوره وشي. د اسرایلو صدر اعظم د جنگ کابینه وروسته له هغه منحل کړ چې دوه وزیران بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت او د دوی ګوند له حکومتي اتلاف څخه ووتل. بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت دواړه د اسرایلو د پوځ پخواني لودرستیزان وو. دوی د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د حماس ډلې له برید وروسته له حکومتي اتلاف سره یو ځای شول، څو د جګړې په اړه پریکړې د اکثریت ګوندونو په ملاتړ وشي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي. رویټرز راپور ورکوي له حکومت څخه د بینی ګانټس وتل د نتنیاهو انحصار په کابینه کې په خورا ملتپالو متحدینو ډیروي چې د اوربند مخالفت کوي. دا په غزه کې د اتمې میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د حساسو خبرو اترو په هدف بل ستونزه رامنځته کولای شي. اسرائیل او حماس د اوربند پر وروستي وړاندیز غور کوي. په دې وړاندیز کې د حماس لخوا اتمې میاشتې مخکې پر اسرائیلو د برید پر مال د یرغمل شوو کسانو د خلاصون په بدل کې اوربند شامل دی. اسرائیلي پوځیان اوس هم په غزه کې په جګړه بوختي. د رفح په جنوبي ښار کې د حماس د جنګیالیو د بیا یو ځای کېدو پر ضد د غزې په نورو ځایونو کې هم جګړه روانه ده. له بلې خوا د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ملیشي ترمنځ شخړه لا دوام لري. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو استازی په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي په دوهمه جبهه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د جګړې پر مهال صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هڅه وکړه چې د امریکا او د جګړې د نورو نړیوالو مخالفینو د بهرني فشار او د سخت دریځو ملتپالو داخلي تمایلاتو ترمنځ انډوال رامنځته کړي. د اسرایلو جنگي کابینې پنځه غړي درلودل. د نتنیاهو، ګانس او ایزنکوټ سربیره د کابینې نور دوه غړي د دفاع وزیر جنرال یواف ګالانت او د ستراتیژیکو چارو وزیر ویران دیرمیر وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو اوس هم د اختر د پرون ورځې په مراسمو کې تم کیږو. په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله، غریبو، کونډو او یتیمانو سره نغدي او د قربانیو د غوښو مرستې وکړي. سګنۍ لوی اختر هم په افغانستان او پاکستان کې پرون پیل شو او ګڼو ځوانانو هم ویلي چې دوی به له ستونزو او ننګونو سره سره د اختر میلې وکړي.
د خصوصو سیدونکو د لوی اختر د منځونو په سنډه کې مشال رادیو سره په خبرو کې د ټولنې لشتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانو یو صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزوری دی او د نورو شتمنو کسانو په شان خپل کورونو اولادونو ته د اختر تیاریانی نه دی کړی. دوی اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د ترپګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې داستونز خیلر خونه خوشحالی او حسین تن پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین ویل
باید ټول هاستمانی کورنۍ دی غریبونو لسنیوي وکي او کوم ګوانډیونو چې زف نه وی کړی باید د کومافي سره وکي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله ویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو، دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو، غرایزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر او ښه بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي. خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وګرځو. د خوست
سو سدون کی پکور او کلی کی ترل مر خاطه او سهار چای ورسته یا بل سره اختر مبارکی کوي. خو بیا نور ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکی په یادګاو کې ترل منځونو ورسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدون کی د لوی اختر په لومړی غرمه ملمنو او خپل کورنۍ ته د مې وریجی چې د نور سیمو اوسیدون کی دندکی بولی لمستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
اوریدونکو پر خوست سربیره د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پرون د اختر لمونځ ترسره شو. د اختر لمانځه وروسته ځوانانو د اختر د میلو په اړه څرګندونې کړې دي او دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به هڅه کوي چې د اختر په شپو ورځو کې د بیوازلو لاسنیوی وکړي او دغه راز هڅه وکړي چې مرور سره پخلا کړي. ورزو روحلان وریته چې د دغو ختیځو ولایتونو د اختر د لومړۍ ورځې حال او احوال اخیستی.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هم د امنیت په فضا کې د لوی اختر لمونځ ادا شو. ځایي اوسیدونکو باید دیني عالمانو او ملا امامانو په اختریزو ویناو کې خلک یووالي د یو بل بخنې ورورګلوي او بې وسو کورنیو سره مرستې ته راوبلل. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکو ذبیح الله او عرفات
ټینګار یې وکړ چې یو بل ته باید ورورولۍ لاسونه ورکړو. له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرستې ډېر زیات ټینګار وکړ. له ټولو حاضر نو څخه یو وختل چې هغه خلک چې قربانی نه کړی هغه سره باید د قربانی غوخي شریک شي، مرسته وسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانو سره. نو ډیر ټینګار پدی وو د افغانستان د سولې لپاره خاص دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادی لپاره خاص دعاګانې وشولې
چې د یو بل سره دښمنی ترګانی دا پرېګ دی. ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي یو بل سره کینی بغض حسدونه پرېګ دی او د افغانستان د آبادی لپاره کار وکړي.
وسلرونکو کسانو ځانونو او کورنیو ته نوې جامې کړي، کوچنیانو رنگارنګ خپلې جامې پتن کړي، لارې کوڅې او د لوبو ځایونه ترې ډک دي. څوک خپلوانو کره مبارکیو ته روان دي او څوک هم په ټالونو او زانګوګانو کې زانګي. نثار احمد او تهذیب الله وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله امنیت ښه شوی، خو د خلکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه د فقیرو کورنیو شمیر زیات شوی. له بډایه او وسلرونکو افغانانو غواړي چې غریبو او بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي او هغوی هم ځانونو سره د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
د شتمنو هیوادوالو څخه هیله لرم چې د بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او په دې ډول یو د بل سره خپلو خوشحالیانې شریکي.
لله الحمد، دلته په مرکز کې د اختر لمونځ په خوشان ادا شو. همدارنګه خلک لګیا دي کورونو کې مالونه ذبح کوي. له امنیتي ځواکونو مهله غوښتنه ده چې د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او هیوادوال مو باید دا رنګین اختر په آرامه فضا کې د وطن په هر سیمه او ګوټ کې په خوشحالۍ ولمانځي. الله دې دا اختر د ټولو امت مسلمانو لپاره او د ټولو نړۍ لپاره د خیر او سولې ذریعه وګرځي.
په یادو ولایتونو کې چارواکي ولسونو ته د ښه امنیت د تامین ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې د خوخی ورځو کې دغه ولایتونو ته ورشي، له خپل هوا، خيسته او زړه راښکونکو منظرو دي خوند واخلي. د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی نعمت الله حمیدی:
او ان شاء الله موږ ټول ولست ډاډ او اطمینان ورکو چې را دي سي د کونړ ولایت ته، مرمنو ته، سیلانیانو ته د کونړ دي دروځ خوند واخلي او اس نو مشکل موږ نه وینو. الحمدلله
که څه هم چې د سعودي په ګډون په ګڼو هیوادونو کې تیر ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو په افغانستان کې واکمنو طالبان ویلي چې دوی د ذوالحجې میاشت یوه ورځ وروسته لیدلې او نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لږ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې درته تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورزو یو موضوع اخلو، هغه دا چې آیا تاسو پر رادیو، ټلویزیون او ویب سایټونو خبرونه تعقیبوي او لیوالتیا ورسره لرئ؟ ځینې کسان وایي تر هغو چې خبرونه وانوري طاقت نه کیږي، خو اوس یوه نوې څېړنه ښیي چې له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا د پخوا پرتله کمه شوې ده او دوی نه غواړي خبرونه واوري یا وګوري. په یوه سروې کې برخوالو ویلي خبرونه د دوی د ځورېدو سبب کیږي، په دوی پورې هیڅ ارتباط نه لري او په زړه پورې ورته نه دي. دا چې ولې، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
یوه نړیواله څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د خبرونو له کتلو او اوریدلو سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې ده. خلکو په دې تازه سروې کې چې جزئیات رسنیو نن خپره کړي ویلي چې خبرونه په زیاتو مواردو کې زړه تنګونکي او ځورونکي دي، ځکه نو دوی هڅه کوي ځانونه په نورو شیانو مصروف کړي او ځانونه ورڅخه لرې وساتي. د دې سروې نتیجه په یو راپور کې خپره شوې چې 138 مخونه لري او 50 لیکوالو ورباندې کار کړی دی. د اکسفورد پانتون د رویټرز انسټیټیوټ په راپور کې چې د سروې پر اساس برابر سوی راغلی چې په نړۍ کې 90% وګړو، یعنی په لسو کې څه کم 4 کسانو ویلي چې کله نا کله دوی په فعالانه ډول له خبرونو اورېدلو او کتلو ډډه کوي. حال دا چې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې دغه شمیر یوازې 9% و. د بی بی سی د راپور له مخې د سروې چمتو کوونکو ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه او په منځني ختیځ کې ناکراری شاید د دې سبب سوي وي چې له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا کم سي، ځکه له هغه ځایه زړه بوجنونکي خبرونه زیات ورکول کیږي. راپور وایي اوس د هغو خلکو شمیر زیات سوی چې له خبرونو ځانونه ساتي او غواړي ځانونه په نورو شیانو مصروف کړي. په دې سروې کې په 30 هیوادونو کې 4,933 بالغو کسانو له جنوري تر فروری میاشتې پورې پوښتنو ته ځواب ویلی دی. د راپور موندنې ښیي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون په 100 هیوادونو کې د ټاکنو په اړه له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا یو څه زیاته ده. د سشکل په سروې کې یوازې 46% خلکو ویلي چې له خبرونو سره شدیده لیوالتیا لري، حال دا چې په 2018 کال کې د خلکو دغه لیوالتیا 63% وه. لیوی خو له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا کم سوې ده، بل لوري ته پر خبرونو د خلکو باور هم کم سوې دی. یوازې 40% برخوالو ویلي چې دوی پر خبرونو باور کوي، چې دا د کورونا وبا د وخت پر تله 4% نور ټیټوالی هم شي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې هم د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو تاسو پیغامونه ته.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره د ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید که؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره ای نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کشي د وهابیان دی؟ نو زه به دغه ځوان چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او 15 تنه راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه ده باید موږ چې څه رکنده امر کوه او بس تاسو یې ومنئ. دغه رکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه ومنئ.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت میت. زه غواړم چې د پاسپورت په اله سیسره وړغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورت د سړي څنګه اخلي. دا خو برته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ. دا خو برته هغه د رشوت زمینه دوی برابره کړې ځانته. خو دوی یو سیستم ځانته جوړوي چې مثال خبر هغه د رشوت نوم ځنیسته کی نوال کمیشن دور کی یا تجارت کی یا یو نفر د نوال اجاره کی په ولایت کی هغه یو نفر سبتولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.